پیښور کې د مخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سترټکی د چمن پر لټوالو ویاند وایي چې حکومت غوښتنې ونه منلې نو خبره ښایي تاوتریخوالي ته ولاړه شي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان یو والی کمیټې احتجاج روان دی، او د اوکراین فوج وایي د روسیې له 15 څخه 14 بې پیلټ الوتکې ویجاړې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پر لټ مشر غوث الله وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د کوټې پر لور لاریون وکړي او هغه ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر 23 په پرلت په وینا کې کړې. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګا مشالو ته وویل چې د خلکو صبر تمام شوی دی او که هر ګډوډي جوړه شوه نو د په وینا ذمہوار به د پاکستان نگران حکومت وي. ده وویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د پاسپورت او ویزې لازم کولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي شي. د اکتوبر پر 23 د پیل شوې د پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د پرلتوالو غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړې دي. د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکې له تیرو 15 ورځو راهیسې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی پر غوښتنو ځان غلی اچولی دی. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشالډو ته وویل دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د هغه په وینا سوداګریز ګاډي هم ولاړ دي، خو هیڅ حکومتي چارواکي د سلګونه مظاهره چانو غږ اوریدو ته تیار نه دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر د دسمبر پر 23 مشالډو ته وویل چې د پرلتوالو هغه غوښتنې منلي چې د سیمې د بیا رغونې په چارو پورې اړه لري. د پاکستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته پر تلونکو ټولو لارو د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړي دي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان یو والی کمیټې پرلت روان دی. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته 3 ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشی کړي چې په خبره د اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 16 نیولی دي. د پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل له نیول شو 2.5 سوه ملګرو څخه یو 1.5 سل لا هم نه دي خوشی شوي او د دې په وینا 44 لادرک دي.
دوای موږ د دې لپاره راوتلي یو چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي، خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلتای نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ د خنل روچ حسن سبا غوي د وسلوالو په نامه په جالي پولیس مقابلو کې ووجل شي او یې خراب کړ شوی مړی ومندل شي.
تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت له مشرانو سره خبري وکړې او ورته د پرلت ختمولو وویل، خو هغوی خبره ونه منله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د خیبر پښتونخوا په بیټ آباد کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو هم نن خبر ورکړل چې پیښه د بیټ آباد په کلندر آباد سیمه کې هغه وخت شوی کله چې په یو کور کې د بجلی خرابۍ له کبله اور لګید او چت یې پرېوت. ریسکیو یو دوه ویلي په پیښه کې د کورنۍ ټول 9 غړي وژل شوي دي. د پاکستان ډان ټلویزیون خبر ورکړی چې په وژل شو کې یو ښځه او د هغې 8 ماشومان شامل دي. او د اوکراین پوځ ویلي د روسیې له 15 څخه 14 بې پیلټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلیګرام وویل د روسیې د بی پیلټ الوتکې زیاتره بیګا د هیواد په جنوب کې ویجاړې کړې دي. د دوی په وینا روسیې د الوتکې په ازوف سمندر کې خپل ختیځ ساحل الوزولې وی چې د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو ویجاړې کړې دي. روسیې په سمدستي توګه په دې اړه سندې ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د اوکراینی پوځ د خبر پخلی شوی دی. بلخوا اوکراینی او چارواکو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر خرسون ښار د روسیې د بمباریو له کبله لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 9 نور ټپی شوی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. دو میاشتې وشوې چې په چمن کې ځایي کاروباریانو له افغانستان سره د تګ او راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې. دې پرلت ویاند اندېښمن دی چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خبره به تاوتریخوالي ته ولاړه شي.
خون خرابه جوړېږي، جنگ جوړېږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یې وخت خاصه و دې خلکو ته سترجنه ورکړي.
بلخوا د جنوبي وزیرستان په انګور ډ کې هم ځایي خلکو له تیرو پنځه څلوېښت ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او حکومت د خپلو مسلو د حل غوښتنه کوي.
انګور اډا کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی، یو چوس سکیمې دي هغه غیر فعال دي، د بجلی مسلادو، د روډو
او یو شمېر سیاسي ګوندونه په سوات او ملکن کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره فعال شوي. د چارو شنونکي وایي د سیمې یو شمېر سیاستوال دا ځل بدلو ګوندونو الیکشن ته درېږي.
په سوات کې روزانه خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې پاکستان تحریک انصاف لپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازگار نه دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. سپرا شو ولنه موضوع ته له دو میاشتو ډیر وخت شو چې د پاکستان په چمن کې زرګونه کاروباریان په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دې پر هغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خپله پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دې په شناختي کارډ او تذکره وي. مظاهرچیانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو به کوټې ته د لاریون په شکل روان او د صوبې هغه مرکزي ښار وتړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهرچیانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې د دې غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي ښوولې او د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر انداز کړی دی. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکاره خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبرې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزی بیگا مشال رادیو ته وکړې. دوی ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ورباندې د آمدن وسیله تړل شوې ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سره سیار څوک کوم وعده کی دا ټول وعده به بنیاد ثابت سي. پرلت روان دی په ډیر نازک موړو باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یې وخت خاصه و دې خلکو ته سترجنه ورکړي. د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ راتګ مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزی وویل دوی پر حکومت غږ کوي چې د دې خلکو بېوزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزی د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګېدونکې نه ده. د دې په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړې دي. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي اومي ګوند د ډسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستیال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلار څرګند نه کړه خو زیاته کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وهلو دپاره خصوصي تور پلان دی، دا پلان موږ نه پرېږدو. موږ وچ کلک ودې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کوم زیاتوب سره روان کړی دی. پښتون یو یو کور به په دې خبرو، یو یو کور به په دې باندې درېږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال راډیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچیری یو الیکټډ حکومت ناست وای، د خلکو په نا رائے راغلی خلک ناست وای، نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا پرلت تومنه توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی، یو چا کښېنولي خلک دی، نو نظر مو دا دی چې در سو په دې ملک کې یو جمهوري الیکټډ حکومت راغلی نه وي. زمانه دی خیال چې دغه افسر شاهي حکومت کې ناست خلک دا د ولس په دغه مسله د دوکه سره ځان وت.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده، دا د ده په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پاله ګوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، بیا پی ټی ایم، موږ په ګډه دا څلور ګوندونو په جنوبي پښتونخوا کې پرله پسې دوه واره په ټولو شهرونو کې موږ مظاهرې، جلسې، جلوسونه، کار بندیزونه کړي دي، او بیا به هم موږ د انتخابات مخکې به هم موږ دا زموږ د دې احتجاج لړۍ به جاری موږ سات.
د یادونې وړ ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي او پولی ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت دا غوښتنه نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لټوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه وسره خبرو کولو ته هم حتی تیار نه دي. دا مزره چان له 1500 ورځې راځي په انګور اډې کې ناستې دي، غوښتنه کوي چې د افغانستان پکتیکا، پکتیا او خوست سره نښلوونکي د غلار د هر قسم تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ورته پرانیستل شي. پر لټوال د راز بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ په برخو کې د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د ځایي انتظامی چارواکو مشالو ته ویلي د پر لټوالو د ځینو غوښتنو په پوره کولو ځینې پوره کړي دي او ځینې باندې لا هم چې زیاتره د روغتیایي چارو سره اړه لري، یعنی د بیرته رغونې چارو سره وبخي چې هغه د سکول او د هسپتال او د سړکونو بیرته رغول دي، هغه څه پوره شوي دي او سبا په راتلونکي وخت کې هم دغه شي مکمل شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمه اوسې دن کې دیوانی ما میاشت راهسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوز جنت میر ساکیب د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
انگور اڈا کے تعلیمی نظام بالکل زیرو دائی، پہ تعلیم دا شہر ہوتا وشی پہیت اسپتال نشتا، بی ایچ یو سی کی میں دی آغا غیر فعال دی، زیادہ دے بجلی مسئلہ دو، دے روڈ دے وانا ای سی بی سی دا یہاں حال کا وائشی خود میز پہ خبرہ بندے چکا غز مگر آئی.
پہ احتجاجی در ناکش نوز دے دوے نورے کسانے خبرے ہم وروائی.
دے پشتن زورن وردنگ سر میں تعلق تا محب وزیر نن تین دو چلشتم آوریز دو چی میش پانگور اڈا کے دا کمی پر دام شروع کړای دی. جمهور خلک نه دی غلای چې هغه د میز سره په مذاکرات کې څه پرشرت کړای وي. کمیش نو سی تر هغه پورا چې تر څو پر هغه میز دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت پاولا سره دي، آکه د میز نیټورک پاولا سره دي، آکه دلته د میز د بارډر چیکینګ د انټری مسلادو، د پاسپورټ د ویزې مسلادو، دا میز بالکل ډټ کروي لوړی.
زما نوم دی محمد آیا، د پی ڈی ایف صدر ایم آئی انگور اڈے سر میں تعلق ہاں دا ایچا کہ پگیڑ بنے ویلوڑی آپ تو نظر دا سمتا لگی نظر 50-60-70 زنانہ نوستے دی بلکل پر جیرو پائن بندے شناختی نغوری دی سر شناختی ہاں نشتا آدھا سے زنانہ دی چھے دن گوری میں پو بارڈر یہ ہی سرسا جی و دن از دی سرسا جی آگا با چون چکیم دی اپ دی یخنائی کے دل تکلیف ساگتا دی اجازت نوار کاوی پگیڑ بنے چھے دنی سر دا سلوک کیشی چھے آگا دی زناور سر سوک پرنگے سلوک نکو.
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن ویائی چې حکومتي چارواکي د انګور اډا احتجاجي درنې وشتنه منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
زمونږ لوکل روزګار ورسره دې طرف شو. یو خو چې زمونږ څونه سرمایهدار خلک وي هغه خلیج ممالک ته لاړل. په بارډر باندې تګ را تګ مکمل توګه باندې دا درې باندې څلوېښت ورځونه بند دی او کم از کم د روزانه بنیاد باندھے پتے بارڈر باندھے درے سوا نہ سوا گاڈی امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دانگور اڈا بارڈر ہم باندھے دلتا روزگار ہم باندھے دلتا گودامو نہ دلتا منڈی پنجائی فریش فروٹ منڈی باندھے.
مشال ریڈیو چ دانگور اڈا احتجاجی درنے وشتنے پا باراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آگوئی پاؤب کشے و ویل
سیول ورکس ٹیکم دن واغ تقریباً نادرا ٹیم متعلق سبا بل سبا با دا ٹیلی فون والا لڑ سی چاہیے پہلے سروے مر ہوئی ہوتی تقریباً فائنل اسٹیج کی دے گا اسپتال ہے اسکول مرتا آپریشن لائز کرے دے اور جیسا مسئلے مسئلے تقریباً
دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے زر و نمان رے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو
د سخت یخنۍ باوجود د اردوونکو په اسلام آباد کې د بلوچ په لټوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه لاروینوال د خپلو له درکه کسانو له عکسونو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکه د مخنیوي لپاره وتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم وکړل او تر دوه نیم سو پورې گرفتار کړل. خو د عدالتونو تر مداخلي او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات وکړل. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د پرلت مشری دغه ډاکټره مهرنګ بلوچ کوي غوایي لومړی باید حکومت دوی نیولي پرلتوال ملګری له بنده خوشي کړي. تفصیل راشد خټک را کوي.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشي کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر دوه نیم سوو پورې کسان بندیان شول چې پنځه څلوېښت ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا درې دېرش کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پارلت کېناستل. په درویشتم دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د یو سل دوه شپېتو نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. بلوچ بندیانو د رخصتولو لپاره هڅه کوونکو د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لپاره د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوچستان دي دا غوښ کوم اورا عدالت کتونه کیږي او دوی ورکیږي دغه خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا ځا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر دوه سوه زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته یو سل دوه شپېتو کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په درویشتم دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیش رفت مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ
بمنگ تا سمدستی دے سکولو تا پروی نو رتا ہوا یا کچ پکم کار کے وقت لگی نو تا غیرہ پر بمنگ ہم وقت وارو منگ بتاسو نو وقت وغڑو کو دیر وقت بنا لگی موږ ستاسو ستونزې حل کول غواړو او نه غواړو چې ماشومان او ښځې په دې یخنۍ کې بهر ناستې وي.
ډاکټر
مہرنگ بلوچ د مذاکراتي کمیټې غړو ته وویل کترګرۍ ضد ادارې چې په بلوچستان کې څومره بېګناه خلک وژلي دي د هغې اعتراف دې وکړي. د داخله چارو وزیر د مافیو غړي اعلان دې وکړي چې دا خلک ترګر نه وو، بېګناه وو. موږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د له درکه شوو خلکو پورې نه ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوه هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مہرنگ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته لیر خلق راځي. نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک یا ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ. پر امن احتجاج د هر چا حق،
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د خیبر پختونخوا حکومت وايي د فبروري 8مې عام انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره وسره د پولیسو کمې دی او دا چې په دغه لړ کې له مرکزي حکومت مرسته غوښتې ده. د حکومت په خبره د سبې یو شمېر سیمې د امنیت لپاره حساسې دي او ځکه نو د ټاکنو په پرمن او شفاف ډول د کولو لپاره له سبایي حکومت سره باید مرسته وشي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند وایي د ټاکنو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي او د امنیت لپاره حساسې سیمې اوار لمخه حکومت ته په نخه کړې دي. شبیر جان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د کورونا چارو محکمې لخوا مشال لیډیو سره سرکړل شوی معلوماتو تر مخه په 28 دسمبر د خیبر پختونخوا نگران کابینېتا بریفینګ ورکولو په وخت د کورونا چارو محکمې او پولیسو لخوا ویل شوی چې ټول صوبې کې د ټاکنو لپاره باید مرکزی حکومت دوی ته پوز او اف سی ځوانان ورکړي، ځکه د صوبې امنیتي وضع نازکه او د پولیسو شمیره په صوبې کې کم ده. د صوبې په امنیتي او سیاسي چارو نظر ساتونکي شنونکي او خبريال محمود جان بابر وایي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم وار په وار دا غوښتنه مرکز نه کړي، ځکه دلته دا کمی د ډېر وخت راځي شته دي.
دا خو یوازې پولیس نه دی ویلي، بلکې دا خو خپل د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم دا خبره سوسو واره کړې ده. خیبر پختونخوا ته د انتخاباتو لپاره د شپږ 50,000 پولیس والو یا د پولیس غوندې د بلې محکمې د کسانو ضرورت دی. خو ما ته ښکاري نه چې داسې رسیسمه لري، ځکه چې په ټول پاکستان کې خپل انتخابات روان دي او د خیبر پختونخوا کې به چې د امنیت وضع هم داسې د ټولو خلکو ته معلومه ده، مشکل وخت دی. نو په دې کې زه په خپله دا نه ګڼم چې وفاق به په دې پوزیشن کې وي چې دوی ته به دومره فورس ورکړي.
دا پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي تر مخه خیبر پختونخوا کابینې ته غونډه کې ویل شوې چې صوبې کې د قومي اسمبلۍ د 550 سوکو لپاره او د صوبایي اسمبلۍ 1,550 سوکو لپاره ټاکنې بکیږي. دغه ډول 15,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې دي چې پکې څه کم 15,000 پولینګ سټېشنې تر ټولو حساس او 6,500 نه سیوا حساسې ګرځولې شوې دي. همدا ډول د 1,900 نه سیوا د رای ورکولو مرکزونه په وره ځپلو سیمو کې دي. خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن وان سہیل احمد مشال لیډو ته په دې باب لوول چې دوی با په 8 فروری ټوله صبح کې په پرم نتوګه ټاکنو تر سره کول لپاره پوره حسي کوي او ګامونه به هم پورته کوي او دوی وړاندې نه حساسي او ډېر حساسي پولینګ سټېشنې په نخه کړې هم دي.
انتخابات پرمن انعقاد لپاره الیکشن کمیشن اف پاکستان او چې کوم ځای کې حساس پولینګ سټېشنز دي یا زیات حساس دي، نغې حواله سره به خصوصي ګامونه دي یا چې کوم اقدامات دي، نغه الیکشن کمیشن اف پاکستان ہدایات پرنا کے با پروینشل گورنمنٹ سے چکم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی داغی ضرورت ہی داغی مطابق بداغی ڈپلائمنٹ کی گی چکم کم ذائقے کے زیادہ حساس تھی نپا ذائقے بخصوصی پاغی باندھی نظر بھی اور داغی پر خصوصی اقدامات ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن آف پاکستان پدی لڑکی اخلی
دا کورنو چار محکمے ترماخا د صوبے ٹول ڈپٹی کمشنران تا ویلی شی وی چی سی سی ٹی وی کیمرے واخلی او زر ترزرے پا پولنگ سٹیشنو نصب کڑی پا خصوصی توگا کم پولنگ سٹیشن چی ڈیر حساسی گرز ویلی شی وی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اور ان کو دا خیبر پختونخوا پا ملکن ڈیویژن کے سیاسی حلی زلی تیزی شوی دی گندنو کوخخ کبی چی زیاد خلکو تورسی او دا غوی رائے خپلی کڑی خو رائے ورکا ان کی وائی چی پتیر وقتونو کی دیر رائے سیاست والو پر وادو سر بیر ہم سندی کڑی نو زکا دوی دیر ہلمن ندی جی چی گنے دازل کا کامیابی دن کی کاندیدان با دا حواد دی اقتصادی و امنیتی مسلو دا حل پا برخا کے کم رول ولو بولیشی نیاز احمد خان رپورٹ را کبی
پاسوات کے خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان دا پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی مشر امیر مقام دا پاکستان تحریک انصاف ملکن ڈویژن مشر فضل حکیم خان بشمور گن شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبائی او درې قومی اسمبلیانو سیټون لپاره کاغذونه جمع کړي د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرست سره د انتخابي نخوبا د جان پړتال وروسته د جنوري په 13 نیټه جاری کولای شي سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه گٹلی ول اہم دغه وجہ دا چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی وو ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي په دا اړه د سوات جیو ٹی وی خبریال ڈاکٹر محبوب علی وای
سوات کې روزانه تاسو ګوري چې هر خلک خپل سیاسي وفاداریاں بدلی لکه تاسو وکتل چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کمزور امیدوار او عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدل کړه او غي پاکستان طریقه صاحب پارلمنٹیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه مسرت احمد زیب چې کمدنو هغه او مسلم لیگ نون ته چې کم د لاړه این پی پرې خو دا د غرنګي واجد علی چې هغه ټول عمر په عوامي شپټه کې تیر کړو خو غي د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې یغی خپل کاغذونه جمع کړی دي صورت حال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی په دې صورت حال کې زدانه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شان یا د 2014 په شان به کامیابی ترلاسه کړي ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازگار نه دی
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وایي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوي خو بیا هم دغه پارټي خپلې سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي
الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې یار تاسو تمام پارٹیانو لا یو شانتی ماحول پر هم کوي او د پی ٹی آئی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي نو زما په خپل خیال هم دغه شانتی ښکاري چې یار ماحول و سازگار کیږي بیا به هم مقابله سختی ولې چې دغه چې کم پاپولر کینډیډیټ دي کم امیدوارانو یا ځاله پی ٹی آئی والو هغه په میدان کې ماته نه ښکاریږي چې هغه موجود دي
د سواد منګورې یو خارکخ شمس الحسن وایي چې ټولې پارٹیانو دې ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلق مایوسه شوی دی ناره او لزونه د ټاکنو نوړان دي ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي
نن تاریخ پورې سمره پټه مراغلی دي تر اوسه پورې د یو پټه ونم د سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سو کو چې د غریب سړي په سہولت شي چې ګرانی ختم شي اردانی راشي غریب سړی لکه هسپتالونو په در په در ګرځي سہولت ورته نه میلاویږي دوایانې ورته نه میلاویږي د هر یو شی ګران دی لکه اوسه پورې یو پاټیم داسې نه ده راغلی چې هغه غریب سړی لپاره څه مدد کړی دی څه ولې کړی دي نو چې کومه راځي هغې خپل ځان پوره کوي او ځي لکه دا سوچ نه کوي چې یاره دا غریبانان به لکه څه خوري دوی به څه کوي روزګار شته نه په ملک کې غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده نو مهرباني وکړه چې لکه داسې سوګراشی چې لکه زم دي غریب سړي لپاره څه وکړي
سواد کے دا وقت بیلابل سیاسی گوندونا لکه پاکستان مسلم لیگ جماعت علماء اسلام عوامی نیشنل گوند جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین په آزاد مٹ سره انتخابی حلی زلی شروع کړي او انتخابی جلسے او شمولیتی غونډی کوي خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسی غونډې په نظر ناراضي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دا اردن کو دا لنڈو خبرونو او وخت شبې زکه چې په پیښور کې د مخام شپګنیمي بجې کېدونکې دي. د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پر لټمشر غوث الله ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې د کوټې پر لور بلاروین وکړي او هغه خواب وتړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر 23 پرلت په وینا کې کړي. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګام شالو ته وویل چې د خلکو صبر تمام شوی دی او که هر ګډوډي جوړه شوه نو د په وینا ذمهوار به د پاکستان نگران حکومت وي. د اکتوبر پر 21 د پیل شوي د پلت نن 26 ورځ ده. د پاکستان حکومت په نومبر له لومړۍ نیټې راست چمن پر پوله افغانستان ته د تور راتلو لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکې د 13-15 ورځو راهیسې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی پر غوښتنو ځان غلی چولی دی. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشال اړو ته وویل دوی له افغانستان سره د انګورو ډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د پاکستان د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر د دسمبر پر 23 مشال اړو ته وویل چې د پرلتوالو هغه غوښتنې منلي دي چې د سیمې د بیا رغونې په چارو پورې اړه لري. په بلوچستان کې د جبریل ادارک او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان والی کمیټې پرلت روان دی. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشي کړي چې د اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 20 نیولي وو. د پلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل چې لیلل شو 250 ملګرو څخه 150 لا هم نه دي خوشي شوي او د دې په وینا سوال لا درک دي. او د اوکراین پوز ویلي د روسیې له 15 څخه 14 بې پلټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلګرام ویلي چې د روسیې دا بې پلټ الوتکې د زیاتره بېګا د هیواد په جنوب کې ویجاړې کړې دي. روسیې په سمدستو کې په دې اړه سندي ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د اوکراینی پوز د خبر پخلی شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پرا شوې. بلې موضوع ته په غزه ترلانګه کې د جګړې د دوام په اړه د اندېښنو په منځ کې د امریکا ولسمشر د اسرائیل وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي جو بایدن او بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نور پړاوونو بحث او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار کړی. څه باندې دوه میاشتې مخکې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي د اسرائیلو حملې له هغه وروسته پیل شوې چې لومړی هغې ډلې پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې باب پرون کمپ ډیوډ ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل
ما نن شنبه له نتنیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتنیاهو یې د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتنیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن او نتنیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشې کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړنګ په شمال کې خپل مځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نشوتو بوخت دي. د هغه پوینا دغه ځواکونه د حماس فپراتیریالي د وسلاولو د سنگرونو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
افغانستان کې طالبانو په داسې حال کې د مدرسو د قوي کولو خبره کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز دوام ورکړی دی. طالبان وایي په مدرسو کې د هر عمر نجونې دینی سبق ویلی شي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو فعالان وایي دینی زده کړې ارزښت لري خو د ښوونځي د هغې بدل نشي کېدلی. د دوی په خبره له مدرسې یوه ډاکټره، انجینیر او بله مسلکي ښځه نشي فارغېدی. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې حکومت نیولې او تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي دي. په دغو بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل هم شامل دي. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء درې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمیر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دینی زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کناری که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دینی زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنی عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا سري واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم پر نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په خوست کې یو شمېر بنسټونه هغه سیمو ته ګرځند صحي ډلې او درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزو ته یو ډله روغتیا پالان ورغلي ولته د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او وړیا درمل یې ورکړي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي او له بشرپالو ټولنو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو دا ډول برنامې ډېرې کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نوري نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوي تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو ګای دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې نور او تر وستل دي. موږ سره یې ښه کمک وکړو چې موږ سره د مریضای مدې در وستل، مریضو نو هغه یې وکړه تدوي. زه تکلیف لرم، داغه بازور ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، په خبر ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر فاق وي، ځکه چې په کور کې نه نه موږ مینا وشول موږ ته دوه یارو کوله شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې د جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي چې دا وخت د ځینو بهرنیو هیوادونو په جیلونو کې له 14,000 څخه زیات پاکستانیان بندیان دي. د ادارې د دسمبر په خپل رپورټ کې ویلي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په جیلونو کې بندي دي او زیاتره د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. تفصیل بعد عظمت علی شاہ په دې رپورٹ کې وره.
پاکستان کې د قیدیانو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 50% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو په اړه یو معاهده شوی ده، باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع په راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلې چلیږي، موږ ول پاکستان د پر اجازه کوم د پاکستان او د یو کې ګورنمنت د معاهده شوی ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کی منګه اپلای کړی دا الته کورٹ کی کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخی بوډاګان دی واخیری دغه کی دی پوزیشن کی دی اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کی بزما په خیال باندې دغه دا دغه پوره کیږي
دا جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا چې د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو لوجې زیاتره قیدیانو ته د اوریدنې موکا کموي چې لوجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي په پی خبر کې وکیل نور عالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهده هم شوي قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده نه عملي کیږي
میجارټي خلک دې هغه خلک چې د منشیات په اړه قانون ماته دوه کچې دی نیولې شوې دي بیا موږ سره هغه خلک هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو پکار دا دی چې دلته کې راولېږي مونږ پاکستان ته پکار دی چې دا خلک چې جرم باد لرالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي په میاشت کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان له زندانونو خوشي کړی دي دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکول شي د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي
د پارلمان د اوورسیز کمیټه نو او د پارلمان ممبران چې دی غوی هم په تیر څو کالو کې د اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي نېشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي په هغه کې ادب تر خارجه آف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود هغه پاکستانیان د زیاتره تعداد چې دی هغه په ډرګز هیروین او په آیس دغه په سمګلینګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوی دی او دغه قید دي او دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکي هغه هیڅ کار نه کوي بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنت کیږي نو دې د وجې نه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې دا هغه نشي کولی
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې سل پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوي دي اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات له 3,000 زیات د سعودي عرب شپږ سوه او 250 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلینګ په تور بندیان دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا وی ڈی وی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتا دا حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کڑی
د خیبر انتظامی چارواکو د دسمبر پر 28 په خبر پاڼه کې امر کړی چې هلته په غیر قانوني توګه د معدنیاتو استرونه ډډه وشی انتظامیه ویلی د ماینونو مالکان او لیزونه غستون کې به د مدنیاتو محکمې او یو شمېر نور سرکاري ادارو شرطونه پوره کوي او تر هغه وروسته دوی کولی شي چې د خپل کیندنې پیل کړي د خیبر ضلع د ماینونو منرلز اتحادیې مشرانو ویلي چې له دوی لپخوا راسې د یو شمېر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کار لپاره اسناد برابر کړي خو امنیتي ځواکونه ورته په تیرا کې د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي د موضوع تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتر د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ور نه کړي او یوازې قانوني عمل تیرې دونه پس په یو تن کولای شي چې هلتا کویلا ماربل او داسې نور مدنیات روباسي بل په لو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسییشن او دیداران ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستلو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي، خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي. نو ځینې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو دې کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسیشن یو مشر اصغر خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظورو لپاره ورته یو شمېر اضافي شرطونه ایښي.
زمونږ د خبره نشي اورېدلی او نه اوري، نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو موږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، او هغه به چې کوم د خلک کلیئر کړی وای او دا لایسنس به موږ ته راکړی وای. ډي سیب له چې ور شو انتظامیانو، هغه وایي چې موږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
اگر هاشم خان پردی وای چې په تیرا کې ډیر په پراخه کچه باندې معیاري کفایله موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي، نو د دغې سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس او اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، ښه سټنډرډ والا کویله ده. نو پاکستان له خو یې اسې فایده ده، خو زمونږ خلکو له چې کومه فایده ده؟ بېروزګاري ورسره ست حده پورې کمېدی شي. دې کې لکه ترانسپورټ والا په دیپ کې بر مزدور پکې دی، د علاقې والا چې کوم اونر دی، د لیز والا هغه دی پکې چې د چا جایداد دی هغه دی پکې. نو پساونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې پر روزګار وي. او هیڅ قسم لکه د سره خدا چې کوم یا د شتګردی وي یا بدامنی وي یا نشي وي، په دې کې به کمی ورسره راشي. دا بیا څوک نه کوي، ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي، نو هغه بیا نه د شتګردی کوي او نه نشي کوي.
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسیشن شن له وینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سل او دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي، خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیراو دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د کوزا ممندو د پندیالې ومبار سیمې اوسیدونکو حکومت غوښتي چې د دوی لپاره باراني ډیمونه جوړ کړي. د دغه سیمو ځینې اوسیدونکو مشالړو ته ویلي چې ممند یو غریزه علاقه ده او په هلته بیا په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي. دوی په خبره د اوبو نشتوالي له وجې دوی کروندې هم اغېزمنې شوې دي. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه فلحال دوی سره نشته، خو که چېرې صوبایي حکومت دغسې یو پلان ولري او پیسې ورته بیلې کړي، نو دوی به پرې کار شروع کړي. تفصیل شانواز ترغزي په رپورټ کې، او تر رپورټ وروسته مستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې.
د امبار او پنډیالې ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې بې موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوې. د انبار اوسیدونکې مقصود خان عثمانخیل مشال رډیو ته وایي د انبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په ساعت ګس کې بچې کمی اوبه وي، هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې، نو هغه ناکام هم شول. سمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا دروو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي، او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ د چټي ضایع شوې چټي بیګ ځکه چې کوم د پیړو د وخت روان دي عقل لګي کې ډیری خو چې کم سه کم هغه ته یو لوکي ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه موږ ته ستور کی کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم اوی کېدلی شي
پندیالې کې د پخوانی فټا پخت یو غټ بارني بند جوړ شوی همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ بارني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پر ډیر خې کروندې کوي غلنې کې دوه بارني بندونه نه خلق کروندې کوي او دغه سیمه اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویانو او بهم اوچتې شوی د پندیالې د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشاد رډیو ته وای د دوی د سیمه د غورنو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي خو چې نشته نو بارني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید باندې نه لاندې د مټې او د شوقه در سیمو کې سیلابونه وزي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې کچرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو یو دغه علاقې کمې دی هغه اوبه کمې به ختم شي میں پٹی خپل چې کوم دی هغه تانه تر هغه ته دی ماټی تانه نو هغه علاقې خراب وي نو دا علاقې به دي محفوظ پاتې شي مالونه به سري کیو په پاتې شي بل کم اس کم 2-3 زره جره به بد دینه د اسمال دی مونږ نه خراب شي
دا یو کون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډي تول د پخپل د پندیالې سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله
جنگلاتوالا سرا بدقسمتی زمنگدار چې تیر دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سړ نه پڼ نه ملا پڼ راشي زمنگ اول پرایورټی دادا چې منگا پدیسیس کارو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډو ته ویل شو امبار او پندیالې کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونو د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که پر راتلونکو کې د اوبو د ذخیره منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کې شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن په دنیا کی د نقشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا وزیرستان کی دبارو دو
وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پہ دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی